Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 لسیزو راهیسې د ناامنیو او جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له یرغله پیل شو تر 2000 لومړي میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کیدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شو. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همداراز د دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپلې خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپل خاورو باسي. سره له دې چې پاکستان خپل ټولې لارې پر افغانانو بندې کړې، خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. له بلې خوا پاکستان په تیر یو کال کې تر 6000 ډیر افغانان په زوره له خپل خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي. په روان خپرونې کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال، او همداراز د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. لومړی به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی هم ښاغلی کندیوال، ولې لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي؟ دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده. یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېر حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، اغلته د مخکینی نظام د تر ډېر حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپیریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کمنګ روالو اغلته تر ډېره حده پورې جګړه وه او د سر د خوندیتوب موضوع وه، ولی کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شول. نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو چې اوس تر ډیر حد پورې دغه دویم لامل ډیر خلک مجبور کړی دي. لومړیتا
سلامت سه گاندیوال صاحب، سلامت سه حافظ صاحب، که په دوم لامل چې شغلی گاندیوال ورته اشاره وکړه یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزن لري، پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه اونیک هیلی تاست درنو ملمنو همدارنګ دی ازادی دی غاک محترم مینوالو تا سلامونه و احترامات تقدیمو. اقتصادی ستونزا خو دی انسان دی معیشت مسائل تا صدمه رسی کرا چی امکانات نی دوده نی کاری نی کور نی درمل نی او تعلیمی خدمات نی او دغه تر څنګ بیا نه امنی وی د سیستونه وی کورنۍ جګړې وی ادمي مسؤلیتي د ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي، کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حمله د چنګیز سخت را پدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر خونه ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رافسی یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي. بیا کله چې مذهبي خلق راشی در طول هر خلق چی نکتایی لری یا مدرن جامعه اغوندی یا پاکولتی ویلی وی یا نور مدرن تعلیمات لری اغوی سر دشمنی کهی. دا هم دیده سبب گرزی چه عام تولیدی مستعد خلق در افغانستان افزخه و کدوالشی و پده خاطر بندی اوس متاسفانه زیادتر تعلیه افته خلق در افغانستان در درین نسلونه یا واغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې هغه چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړی وو هغه یې کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس لاغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نه د سولوس ولس کلن حکومت دی دوی کې هم ډیر کډونه ورزول شو، ډیر کارونه وشو، منفي اړخونه زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلق د تعالو وصل شو چې وطن پریږدي. وروسته بیا جنگونه شو او ودا تیر شل کال کې هم ډیر امکانات وو، ډیر زمينه مساعد وو، ډیر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاری مهارتونه ترلاسه شو. اسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشېدلې دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکي. او زه شرایط سخت دي، یعنی د هټیوال لپاره سنشته مشتری نشته دی، د کورون لپاره چې جوړ شوی وي کرانشین نشته دی، خلک ډیر مشکلات لري او اقتصادي ستونزه ډیره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، ځکه چې په دې په داغ حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پات شوی دی او د په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پات شي ودی نو دا شرایط د اقتصادي ود لپاره زهرجن ده او دا امکان دي دی نه چې افغانستان پرمختګ وکړي نو کچیر دا حالات وي مجبور دي خلک تخپل دي د دې د کول لپاره هم یو چرته لار شي.
بله ډیره مننه حافظ صاحب سلامت اوسې. اوس په داسې په دې سروبي شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللي دي ولې تللي، هغوی چې پاکستان ته تللي ولې تللي دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیونه افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولې دې حد ته ورسېد چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډېر زیات ورغلي دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سرون صاحب محترم، دلته به زه لږ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي یو بشري وي. مانا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوری وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسي لیدلوري باندې ولاړ دی، او دا سیاسي لیدلوري همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلورو لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه، په هغې بنیاد باندې نیولی دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي، دوی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ظلم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړی، او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډېر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیګلو د بیرته لیګلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
لیکن کاندیوال صاحب، تاسو دي شاید دی یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که دی یو ایرانی له زاویې دی موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دی موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي؟
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپل یا د غوښته د موجوده حاکمانو مسؤلیت دی، په هغې به وروسته خبرو کوم. خو دا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کیږي، دا خپل نړیوال اصول لري. دا د ما ډېر نظر هم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي، او یا دریم هیواد ته لاړ شي. دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه، چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي، بشري او انساني حقونو ته ژمن وي، د هغو چلند به په دغو نورمونو ولاړ وي. داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کوم نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کوم، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي، هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه ووزه او خپل وطن ته د نور لیږمه. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوی وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلی موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او 10 کاله وروسته که یولسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوې دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداری او حتی ساختمانی چارې به په ټپه ودری شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که داسې وي، تاسې هم له ښاغلي کاندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
او اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال څه وي او فرمایلی هم دا رسیده، ولې دا اکثرا د خارج راغلي دي، مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره التزی. نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمون د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې د قدرت ته ورسېږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او علت دغه دی چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی، او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي. زه خو هلته تاسو ته پته شته چې مرسل تسل و افغان ایران چمبرم لرو تقریبا هر ورځ هغه سره په تماس کیو او زه چې ورتل ملته د افغانانو تشبثات اکثرا ډیر هغه کارونه دي چې ایرانیان زړه نه شکري چې هغه وکړي مثلا د تنظیفات د شهر د تهران زیاته برخه افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیان نه کوي ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتي او سیاسي مسایل ترجیح لري دوی په د نوې خلک چې کډوال شوي دي حالت اکثره نظامیان دی افغانستان دي او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډیر محتاطانه دی او غوی اکثرا دوی سره ویریږي چې کیدای چې دوی د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي دا هم شتون لري پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي افغانان په دا تیر ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولی نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده لومړیتوب دوی ته هم دا د خپل ملي امنیت معنا لري په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي د یو فشار په وسیله په هیڅ هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره ولې کله نا کله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته نوښنه لګیږي نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي او کلتور څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي موږ اوس په دې اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکا کې سیاسي نمایندګي نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي او دا په خپل یو لوی ستونزه ده افغان بې پناه دي چاته ورشي چاته مراجعه وکړي د چاته حق وغواړي نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدار عزیز دي ته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حلارو هم خبرې وکړو ډیر مننه حافظ صاحب اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي مهرباني کوي ازادي رادیو
زوروج محمد يم د کراچي څخه نو دغه حاضر يم
مهرباني جمع محمد صاحب واست خپل نظر ام سرګن کې بیا زم یو پښتنه لرم مهرباني
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کې او تر څنګه دا جنو زده کې مثال په هر تعلیم پور مختګ مخه ډب نه کې او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې په ایران کې کې په پاکستان کې دلته موږ لري رسوند سره مخامخ یو نو دی باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې د ایران په دې غږ نه کوي ځکه چې وس خو زما را روان د افغانستان کې یخ کارونه نشته ډیر سخت مشکلات سره دا کوم شمیر باندې راشه افغانستان ته نو د ډیر بد حالت سره مخ دی اول زه تقریبا سلو 12 فامیل لرم کور کې د دې سرپرست یو ځای من نو دا چې ما باندې ماش بند سی او زه دوه ولر سم نو دا زه د زمي کې تاسو په خپل فکر وکړي چې کومه نتیجه او پایله بلري
بله کچیرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځي څه ډول شرایط اول
اول باید خاصتا د کار زمينه برابر شي په افغانستان کې هیڅ کار نه تقریبا ما په افغانستان کې یو کال کې دلته راغلی یم اتلس میاس ما په افغانستان کې تیر کړی په اتلس میاس کې ما اتلس ورځې وریا کار نه دی کړی حالیم کې ما کوشش وکړو زه له کابل ته ولاړم کاپیسا ته ولاړم د ډیرو ولایتو ته ولاړم لیکن د کار زمینه نه شوه مساعده او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته بیا له بلوچستانه کراچی ته له کراچی بیا دلته اوس کار باندې بوخت یو.
بله ډیره مننه. کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپیژنې ازادي راډیو
ټولو قدر من اوریدونکو تاسو له حدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي تل صاحب
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکله سروان صاحب محترمه یو سلام ملمنو ته وامه خبره ده چې محترم سروان صاحب دا کم مهاجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه بای چوامه چې په ډیر جبرانات وغیرہ اړوس کیږي مثال د خبرې چې دوی خوشحالي ظلم او تشدد ورته کیږي خدل تدبیر پښتون لره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره مې یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره مې سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده نو دا څه کوس د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خدما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل هغه د تاوان دي چې ګوره موږ څه فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت ته چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کړه چې دوه هم راځم سرواسه محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د امر مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي که کال نه بل کال تر راځي که 15 کال بعد مثال د امر افغانان د خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دغه په کار کې فرد وځ سنه د کار زمينه وته برابر کړي دوه هم د مين ځای نه وته برابر کړي غلط غلط کې پونه وته جوړ کړي سروان صاحب محترم د مهاجر کنن می سبا راځي مخ کې اشاره وته وکړل د کار زمينه باید وته برابر کړي او د استوګ نزای برابر کړي لکه د مخکنی اوریدوم کې چې ویل د دې خبرې بالکل ز تاییدوم چې دلته وسته سخت شرایط کده یو خواجه میرا روان دي د بل خوا د کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل نه پاره په یو کور کې یا تینګلس نه پاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې واره زه روزانه چې پیدا کوم دا بار سره کوم مشکلات دي سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسه زمينه ورته برابر کړي کده کار کړه ستوګ نزای نو دغه می نظر محترم سروان صاحب
ډیره مننه سلامت اوسه بل اوردون کښته ځان راو پیژنې یا ساجی رادیو
سلام صاحب ته جوړي
سلامت اوسه مننه
سلام زه ته ویلای مې د کومه
مهرباني کوئ صاحب
سروان صاحب ډیره کوم موضوع نو انتخاب کړی دا اوس په کومه ورځ او کې ول سره کې بازار کې دکان لرم
bale صاحب
او او بلها په افغانستان کې ډیر کارونه دی ولې نشته دا نو کار کوي ولې نکی او شي کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کېشته دی او دا کوم اجرین چې دی هلته چې کوم کاروبار نه دی هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بيته وکي دا چې هر کاروباري ته کاروبار کوي کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه تلته راشي دی کې باید کار وکي چې ته کار نشته زم کار نشته نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دی.
بله صاحب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کندیوال صاحب تاسو به بیا اوریدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچی څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللې دي چې اقتصادي مشدای او نسبتا کاروبار هم درلود لکن چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل سناسشته مندي بلکې نور هم دی په یو نوې شکل سره د کار زمينه مساعده وي. بل خبره د کوله چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکړي نو لا بشسي. اول سوالم دا دی چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډي هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه؟ مهرباني.
لومړی خو څاروان صاحب محترم دغه غوښتنې د دغو کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وي. تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله. یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه، او درېیمه یې اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي. دغه یې بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره ډیره لویه نقصانی او تاواني خبره ده او فیصله ده. دا که یوازې د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منه شوي دي، دا راتلونکي دپاره او د وس دپاره هم ډیره لویه ضایع ده، نه جبرانیدونکې ضایع ده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بله خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې، اوس دغه مرستې هغومره نه دي. ولې بندې شوي هم نه دي، دا مرستې روانې دي د بیلابیلو ادارو د بیلابیلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنېدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده، او هغه د کار ده، او کار سرپناه تعلیم بیرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي، هغې باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي، او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظي صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو 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 حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو، او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو هم نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپکې سپورې تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خبروي، له بهر هم پیسې ورته زیاته. نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسې مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده، او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب تاسو درنو مهربانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، درنو مهربانو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. هغه پښتو لنډۍ ده، وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزی د نن ورځې کیسه نه بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو اقتصادي علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیونو ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عادل نشتون په حکومتي ادارو، د خشخوري او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدره چپکور دننه مهاجر او مسافر شي، او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چپکور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغسې د ژوند په مختلفو آبادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هره ورځ موږ تاسو وینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي، حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په دارو چارو پاتې ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت، شرف، ازادیو او پرمختګونو لپاره هغه څه چې دعوی لري، هغه څه چې وایي، هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا ډېره اوږده ستونزه ده. یعنی کور ودان افیزی صاحب، د اوریدونکو په خبرو کې د سرپنا مسله یاد شوه، او دا لډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ، خو ډیر محدود وو، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکه بیرته اخیستې ده له غاصبانو، ځمکه هم ډیر شته. نو بیا څه فکر کوي چې ستونزه په څه کې ده چې دغو خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه وي چې راغلي دي او سرپنا نه لري، دوی ته سرپنا نه ورکول کیږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځکې څخه ډک هېواد دی. پس له مخکې ما هم عرض وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی دسې شالې پاتې شولې، او هغه مزکی کېدای شي چې بیرته خلابه شي، او هغه آباد مزکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمني ده. مخکې هم تقریبا 1 میلیون کورون ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوتاف کې راته، 1 میلیون کور پرته له دې چې دا کډوال راسي هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبي آفات ور باندې راځي. نو دا ځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا ځکه خو پیسې نه غواړي، کوم ملي مرستو هم ضرورت نشته دی، خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه کله باید دوی یو روشان، شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطیم شته دي، د بریم شته دي، د کار نیرو په خپل هم دویم دی او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دی. دا په خپل یو نوزت ګرځیدلی شي چې یو میلیون کور جوړ شي. یو میلیون کور د جوړولو لپاره تقریبا درې څلور میلیون انسانان په کار کې حداقل په موقتي توګه اخته کیږي. نو دا پاکله به یو معقول سیاست ته ضرورت شته، آگاهانه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي. اوس خو ډېر خرابه ده، خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په پنځه جریب مځکه کې ژوند کوي، حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغسې پرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې دغسې ګټه نه پورته کېږي.
ور به شو ښاغلی انصاري ته. انصاری صاحب، افغانان په خپل هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې بلکبل کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات دوی خلاف شي. په ایران کې هم دغسې ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد د دوی کورونو کې اور واچو، په حکومت فشار راوست، او په پاکستان کې هم شاید دغسې شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله، دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانانی کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل و قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کیږي چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوعه هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلق دي، تجربه دا خودلی او هغوی هلته ډیری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافی ده، کنه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو سپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو ترڅنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم کنه، یعنی ولسونه باید د عقلانیت نه کار واخلي که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایئ چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوئ چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاط کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر کچېری کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ. خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه ټول خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسئ. کنډیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ، اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب محترم، ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لا نه لرو او ډیر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا وه. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې د هغې له وجې د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه هغسې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام و. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې واوسیږي چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډېر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لرې شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چون دلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چون دلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیری نه کیږي. نو ښه دا ده چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بې ځایه کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسي فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم دپاره د غور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکم ولې داسې یو کار وکم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کوي سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربه دان حافظ صاحب که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هیواده وزي د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته آسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسطې طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوستونه نه وي هلته یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلی دي.
اوی پنګونه هم کړی دی مثلا ډیر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پنګوال په یو پونځي ودونه کې لکه چې ما مخکې هم مرز کړیو دوی پنګونه کړی دی خو اکثرا پیسې هم دلته پیدا کړی دی به هم دلته پنګونه کړی دی او دوهم خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړی دی د لری تنخواګوانې اخیستی وي او یو متوسط مرافعه طبقه جوړ کړی و هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیه د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې ډیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې خلک چې المانانو سره مناسبات درلودې یا جایزات سره او نور د دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل او فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې تقریبا درې لکه افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر دي متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته هغه خلک چې بیا لاس نه رسېدل یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دې همکاري تصدیق نه کېدل هغوی په خپل مصرف د سره خلک دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونو تربیه کې او یو اجتماعي ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادو ته هغه څوک چې لاس رسیدي او تاسو له خبره یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته او خو په دغه 15000 خو په ورسان کول شو چې څه کار وکي اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده زیاتره د دې مشکل اغه د مسؤلیت نشتون
bale
او په دې معنی چې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي په دې خاطر باندې دوی اکثر د خارج دي چې ترغلي د خپل اولادونو په خاطر
ډیر مننه حافظ صاحب کوربدان یو وريدون کای مو ډیر منتظر پاته شوی دی مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلند خبري وکړي چې کم وخت پاته دی
سلام سلام صاحب زه حبیب احمد زواکه مده محل د ایران هیواد څخه
مهرباني کوئ زواک صاحب
خبره ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو د چرازی ایران ته متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتو بند سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي قرارګات لول کیږي بیا څو پیسې ورسخلی برته ریلا کی نو تر دې د اویازن ورکې نه دی پاسپورت ورکې دا خو پیدا نه لري کوم درک ولای کی ری مدرک ولای دا ټوله ګری اردوګاتی به پاسپورت ولا څخه 15 لک تومان لري علاقے هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي ما خپل یو نیم کال کې شو ته بیا مدرک ژوند کوم
ځواک صاحب نو بیا ولي زیاده خلک سدا مشکلات هم ویني
سروان صاحب څوک افغانستان کې کار نشته کې سم نشته کچیر په افغانستان کې ما ته 15000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې انصاری صاحب کډیر لند په یوه دقیقه کې راته وایي چې وخت کم دی ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا به تخپل وطن ته راشي دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې یو گزارګي په وطن کې جوړولې شي
بلې سروان صاحب دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ما ته پیدا شي ز ایران ته نزم دغه ستیر افغانان دي چې د 15000 افغانۍ او معاشه حق زحمی په ارمان دي او ایران یې نور هیوادونه تم چې زید تر دې ډېرې پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي موږ فکر کوو دا پیسې ستاسو یاد کړی چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیه د لارې اروپا ته ځي دا وی لکټر لگا تر لزر ډالر او تر دې لا ډیره پیسې مصرفوي نو موږ فکر کوو کده یو منظم پلان او پروګرام لاري د خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایي تر لاسه کړي د خپل وطن په
ډیره
مننه او کورانه او ټولنه او خپل
سلامت
اقتصاد چې
ډیره مننه انصاری صاحب. کندیوال صاحب تاسو هم کلاند وایست دا مشکل اورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال خو کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي. هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللې، دی مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونې وخت هم دومره وو، سلامت وسی. همدارز له ښاغلی آزرخ حافظي څخه او شغل سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه. له تاسو درنه اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو او ریز مشخبرونی څلور ساعته دوام لري. زموږ خبرونی د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي.
خدای دا پاکی لاری دا وغا تیارو پخ پریدو مزرا خفاده نا تیارو پخ پریدو مزرا خفاده پترالو مکتبو مزرا خفاده پترالو مکتبو